نو د هر نوی جوړ شوی خونځي په بدل کې 50 یا مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکې لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای، خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې تر څنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علومو ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 2,000 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورني تروریزم سیمه ایزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېری ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد د اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نورحال په دې راپور کې
سابقه دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرن.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاح خط اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیکو ریاست کې ترې کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره یې کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. د زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کرده بود، تخلص فرق کرده بود، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسناد زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه مې جوړو باور وکړ چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلول. کله مې چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته مې چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشه. ویل یې زه چې ستا اسناد تیرې شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډېر سخت کار دی، نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي، تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوځي، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاری د تذکیرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخیستل پر مهال باندې خلک مجبوریږي تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکړي. زما په نظر باندې عمده لامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پراني یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي، دوی نشي کوی چې د یوې تذکیرې لپاره یا د موټر د جواز سیر یا د لایسنس لپاره څو ورځې مسلسل په تیری کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه، بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل،
خپل مې ملګری تقریبا $900 پور کړ، او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کې نو دا ستونزه نه حلیږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $100 مانی یو پاسپورټ دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورټ کې عمر او تذکیرې د بایومټریک تذکیرې او د پاسپورټ عمر سره بیرته سره ورته کړي. نو خو دا ده چې مراحل اسانه شي، نو دا کمیشن کاری پر دې کې ختم شي، همدې اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د همدوار د ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل،
ما هغه چې پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډېر لاندې وخت کې خپل پاسپورټ یا هم لیسانس واخلي. له مسؤلو چارواکو مې هیله ده چې دغه برخې ته پام وکړي، او په واقعي معنا د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه، بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د غوی دوشمه سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دوهمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځنی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ به خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځنی ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر سفر وکړي. تمه کې چې دا خبرې اترې به د پنځشنبه په ورځ د غوي 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځنی ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشې کړ. 20 کلن ادان الکساندر د 1900 څخه زیات د حماس په توقيف کې ساتل شوی وو. امریکا او اروپا ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولو شی په غزه کې له اسرائیل سره د نوی اوربان لپاره لاره هواره کړې. الکساندر لمړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او لاغي وروسته اسرائیل ځوکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې تاریخي روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د غو 20مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګند او بلل. سیمیتا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت د بو یو باند جوړ کړی چې په دې باند کې په کافي اندازه بو مهارت ذخیره شوی دی. سیماوال وایي د دې بو په مهارت سره لسکونه چیر وکړنې سیمه کې آباد شوی، د بو کچور سره لوړ شوی او د سیمې پیوښنه او تفریح منطقه بدل شوه. د سړو بو سدونکو غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې د ډبل بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حد نجیب الله خیر پر رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې دیوی کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند چې جوړېدوې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېر اسانتیاوي برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچغرونه او شاړزمه کې او غونډې ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو بو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وای افغانستان او په ځنګړي ډول خوز د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېری سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوي برابرې دلای شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېری لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې اخستل شي. ا ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1 میلیون افغانۍ په لګښت مودا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د مېونو تولید تنه کوم، مېون مورچول دي کبان او لسګونه جری بزمکت نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړی دو اغه څو یو چې مخکې وچو او بلری
په ټوله کې تر هوارسیمو په غریز منطقو کې د بندونو جوړول اسانه، داډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولادت ډېر سیمه غریز دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لګ لګښت غواړي ځکه دوه خو ته طبيعي غروي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځي اوسیدونکو محمد عارف ویل
مونږ د اوبو مهارول د پر مسات کول وکړ الحمدلله کوز خوار د ډېر غټ اوبو بېګي دا کپی اوبو ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو به د بهيږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي دا سينور غرو سیمو کې غريز سیمو کې غاو وب مهر شي ملداري دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدل سره لدې سربېره چې سیمه زرغونیږي ورسره حکومت ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دي هم اسانتیاوي لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډېر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیر او څلوېخت کلونو جګړه افغانان زورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو خاصه مینه برابره شوې ده. د تفریح ځایونو آبادول د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کارم دا چې په دې برخه کې نورم کار وشي.
بلوري ته ځوی مسولین وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لری او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خودوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی د شمال خورم سندی زیابزی مشر عبدالقیوم ثابت ول
د چکډیمو د فاره مو په خوست ولایت کې کین کوا کدا وای چې زر چکډیمونه کو جوړ شي هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتل چکډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي، په مرکز کې 15 جوړیږي. دلته موږ ډیر زیرزمینی ویل ورو دی او بو دی فارس او بو هغه سي مہر سي او بو مطلب تغذیه سي، خو ان شاء الله کار روان دی.
که څام د خوست په شمیر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوی چې تر یو بریده د باراني اوبو د ځای کېدو او ځینې سیمو کې د سیلابونو د ویجاړۍ ګواه.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی پا خانتا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلک کولای سی، او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. خو دیدی سر پا خواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی و چنگ روزن و چنگ پالن و دوی تا چنگ دی کال پا جریان که بیاو حتمی نه ده سی موگا لس نیالگی که نو او در لس وارا رانه وچ سی. خواه خبر ده ده سی یو نیالگی که نو ولی اغا پا سمر و رسو ده اول خبر ده. دوم خبر ده ده سی پا مجموع که پا خاریاتو که پا دغا پا سرلی که چنگ کولی سو سی موگا پا خپل کور که دغا زباله سی ارتوائی دغه مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ لکه په خزلې دي په کور کې، کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو؟ پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسی، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
او بخښه، ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېره
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق، او گرت دیدی لیرون یا لپادشون و نه بیادا پا خوره بندی بدلی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که که اونه که اون خلق دومره پا هوای لری لغون استفاده که استونزی پا خارو که دی دیدی سر پسان که سی بهترین کار کولی سو دی کال سر ده پا دی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده هم.
مدخخ صاحب بخشه، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او پویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطرخه کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکن ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی د پډیر خشکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د تزوان کې دی په مجموع کې یو ځای انتخاب کې او د زبالي خپل هر ورځ ال تراوی لدينا سزایی کې ال دی واچی دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې د کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیال ته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه د خپل تجربې په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیده ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مواد په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده د افغانستان په شهرونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ریوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نشي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دا که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزي کې کی دي دا خلک اخلي دا خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدنه ته دا بیا ویلې کی لته نه مختلف نور استفاده ترې کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيان او ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسدي
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي وي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه در مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چامپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الکته دا ووایي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي
دا بهترین کار دا دا کار د شیبر سره مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چې شهروالي د کابل خاروالي دا توان نه درلودو چې له هر منطقې نه دا زبالي راټولې کې نو خلکو شخصي خلکو ته ماش ته کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دا خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کده دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خمه بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بوم د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومه کو په وخت د کابل خاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومه کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شورنو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سوار سي عمده عامل سي وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې دا بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته چولې د بل اخره شمال وړې د ویالې بند او هغه ته ستونزې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د بخټو خارو اوسیدونکو بیا ستونزې سره مخ دي سلاري بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره مګر دا مسولیت په ګډه باندې ومنو کله نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کی لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکی او صفایی خیال ساتو همدسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه شي، او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، دا اوبه بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ دا د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هېوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې، دا د اوبو نلکي چې دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي.
څومره اوبه ضایع کوي
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي، او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې، په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولې، بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي، دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ، او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړې چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجبور کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
مالدار ده واغه ډیر پیسہ دار ده داسې ذهنیت ته خلکو کې په مجموع کې دا اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویل دی که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
سپر زانا نرخی پلوری دانیستی سوداگر سخنڑو جنگلو خوڑو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غوڑا چشای غوڑے وایم دی دندا دے غوڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو